Tırşne Asmanlandi.
سلامونه ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مو زه فرید سیال د قادر جلالوف او قپای کار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو نړیوال ساسمانونه وای سګنی ژمی کې به افغانستان له سختو انتخابونو سره مخامخ وي د خلونو نړیوال ساسمان ویانت مرستيال ویانت یو دین صافی تیرش په د رادیو سره خبرې کول چې د دوی د اټکل مخې سګنی ژمی کې به 15 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړوي لدی سربیره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویلي د افغانستان نیمه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري نن په پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوي چې د هر کال په تیریدو سره افغانان بشری مرستو ته ډیر اړ کیږي او ډیر پر نړیوالو مرستو اعتکا کیږي دا چې ولی دا پروګرام لملمنو به وپختو ملمنه را سره شته د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب او د اقتصادي چارو شنونکي هر یو دریا خان بهیر نصر احمد شیرزای او پوهان بشیر دودی الله سره د تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی که زموږ ملمانه را سره وصل وی یا دریا خان صاحب او یا همدارنګ شیرزای صاحب شیرزای صاحب سره شته د تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی شیرزای صاحب که تاسو ته په پایل کې وایست دغه شمیرې نړیوال سازمانونه وړاندې کوي او هر کال دوی داسې ارقام وړاندې کوي چې د تیر کال پرتله باندې او څه لوړوالی پکې راغلی وي ستاسې په ان باندې په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو دغه ارقام څومره دقیق دي او واقعا دا څه چې دا نړیوال سازمانونه وایي همداسې بد وضعیت په افغانستان کې روان دی
تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او درنو لیدونکو ته وګورئ ملل متحد او دوه کوم نهادونه چې په صدقام 50 کاله کېږي چې په دغسې ارقام افغانستان خلک وړي او بس دوی یوازې نشرات کوي د افغانستان د ستونزو د حلولو دپاره دوی جدي او عملي ګامونه نه اوچتوي دوی ښه پوهېږي چې دغه ستونزه چې افغانستان خلک ورسره په 50 کالو مخامخ شوې ده اوس په تېر نیم کال چې طالبان راغلی ده په دې ستونزو د په دغه ستونزه کې لوی استخباراتونه لاسته او هماغه د لوی استخباراتونه پروژې دي او د دغه استخباراتو کوم پالیسي او برنامې چې منطقي دپاره لري دوی افغانستان انتخاب کړی ده دې باندې ښه دغه نهادونه او ملل متحد دې باندې پوهېږي خو جدي اقدام نه کوي او دغه ارقام نه ډېر اوچت خلک محتاج ده دوی خود خپل دفترون نه د میزونو تر شا د اروپا نه ارقامونه راټولوي یا د سوشل میډیا لخوا یو زه فکر کوم چې یو حصه دوی خبر ده الان چې افغانستان وضعیت د افغانستان د خلکو ستونزه او ژوند تر دې هم ډېره سخته ده خو چې ارقام هر ورځ تاسو ارقام ورکې هر ورځ تاسو واکنش لري یو انتقاد کوي یو شکل خلک غواړي نو حل لاره څه ده حل لاره تاسو ولته بس ده په زوس کال شو چې افغانستان خلک په دغه سي نخوال سره مخامخ ده خو دوی پویږي چې دلته نو استخباراتونه لاسونه ده همدغه ملل متحد دانی ادونم والی چې استخبارات ته د دوی د مقاصد لپاره نورم وخت پیدا کی او زمينه مساعده کی ډیره د خلک خپل د استخبارات آزاد نور کارونه کی د بشری مرستو په نوم دوی استخباراتي کارونه لري او په پامدې خاطر ګوره چې د نږدې 50 کال د افغان خلک افغانستان وګړي هم دغه سي مشکلات او ستونز سره مخامخ ده نن ما یو چا سره خبرې کوله ما ته ویډیو او عکسونه ولېګل وای چې دوه لور می ناروغه ده او مزه مخکې سرباز و ما هغه نه ورسته بیا طالبان ما ونی ولا سلونی پنځم یا شزه زندان و ام پلان می ورسره پیسې نو کله زما ماشومان ته ډاکټر ته بوتل کله یا سره چې ما ته راتل خالی جیب په یقینو کې چې وخه زما په سترګو راغی دغه قصه چې ما وویل همداسې نور زرګونو په میلیونونو قصه او داستان لرو خو دې خبر نه دغه ستونزه نه چلته د افغانستان یو مور په کوم حالت شپې ویده کیږي یو ماشوم په کوم حالت ویده کیږي شپې دوه لري درې وخت دوه نه لري د درې وخت نه کوي یو وخت هم دوه ولري به خوشاله ده ما یو بل کس ده چې ډیر لوی تجار و بل ورځ نو سره خبره وکړه ولا چې وای چې چې زه سب د دوه اول کال کو خلک خو یو سره سره و دغه دوه کال نه چې د دوه دوه خوراله ته احتیاج یم مخکې ما ډیر کسان سره مرسته کوله و سخ خپل زه محتاج شوم خو دا ستونزه او دا خبرونه دوی خپل ځان تیر باسي یوازې د خپل دفترونو نه د خپل میستر شاه خبري کوي او پویږي چې افغانستان کومه دلې ته دوی وسپارله څنګه افغانستان خیانت شو دی په خاطر دوی غږ نه اوچتي
شیرزای صاحب ستاسو په ان باندې لکه دا یو سیاسي لوبه ده چې په افغانستان کې روانه ده دوی د اقتصادي او بشري مرستو په نوم باندې افغانستان ته توریزم واردوي خو په ټوله کې دا چې د خلکو اقتصاد ضعیف کیږي د دې تر شا د سیاسي علت سربیره نور داسې څه شته لکه تاسو د سوداګر یادونه وکړه د دې علت څه دی چې د سوداګر هغه کوم کارونه چې پوښه ښه و هغه راټیټ شي
وګورئ چې موږ پاتې اصب سره وایم چې که یو خو د حکومت یا د استخباراتانو د خوا موږ ته یو ظلم کیږي افغانستان وګړو باندې ظلم کیږي بل خوا د هغه سوداګر ده سوداګر هم وګورئ چې سوداګر چې دې باندې ډېره زیاته مالیه ده یو ځای کې د سوداګر ملامت نه ده لاره کې یا خازي کیږي لکه جمهوریت غوندې اوس هم خازي ده اوس هم همغه مالیات خو ډېر اوچت شوی ده سوداګرو باندې دوی په زوره چارایان او دا نور څه ځایونه جوړوي بیا په خپل نوم رایادوي نو سوداګر مجبوره ده چې یو ظلم وکړي یا خپل هغه نقصان چې کیږي هغه نقصان خلکو باندې واچوي بل خو ته سوداګر هم موږ ولیدل چې دغه څومره کوم وخت نه چې زما په یاد کیږي که کله سختي راغلی ده سوداګر هم د دې سختي نه خپل ګټې ته هغه کتلی ده که رمضان راغلی ده که اختر راغلی ده که هر څه یو نور ملکونه وګورئ چې زه دلته په هندوستان کې هم چې د دوی یو جشن راځي دیوالي جشن ډېره مشهوره جشن ده د دیوالي دپاره دوی سپیشل آفر ورکي تخفیف ورکي خلکو ته چې پرېږده ټول خلک د استفاده وکړي په افغانستان کې برعکس ده څومره چې سختي راشي سوداګر هم نور خپل قیمتونه وچتي دام نه ګوري چې دغه خلک په سي حالت کې ده سوداګر هم خپل ګټې ته ګوري یو ځل په سوداګرو باندې موسره روان ده سوداګر بیا خلکو باندې ظلم کوي بس ملامت زه فکر کوم مقصر ملامت یا کوم ستونزه چې راغلې ده بس یوازې عام خلکو د پاره او عام خلک همدغه ستونزه ته ګوري او خدای نه پویګم چې څنګه صبر د افغانانو موږ افغانان ته ورکړی دا چې څومره سختي مرشي موږ بیا د دې لپاره چې درې وخت دوه ته احتیاج یو او ډیر د ستونزې لرو څوک غږم نه وچتي موږ د هغه ګاونډیان نم نزده کوو نور ملکونه وګوره چې سختي راځي بیا خلک مظاهره کوي سرکونه ته وزي د حکومت په مخالف او څومره قوي حکومتونه لکه پاکستان وته بمم لري خفاو جام لري خاستخبارات هم لري بیا خلک ته سی اوستون درشي خلک بیا یو متکی دی هغه په خلاف یو ځای کی اواز پورته کوي او افغانستان باندې چې څومره ظلم شو څومره که مکتبونه بند شو هر څو شو خلک اواز نه اوچدي او خلک دی باندې پویږي چې دغه بشری مرست په نوم وړي دل چې دغه درنیم کال ده دغه تورستی خلکو ته او د تورست پالنې ګروپونه ته د افغانستان د خلک په نوم دوی مرسته لیږي هغه د هر هفته چې دوی وایي چې موږ څلوېښت میلیون ډالر افغانستان وګړو ته لیږو دا بشري کومکونه ده چیرته د دغه هفته هر هفته څلوېښت میلیون ډالر چې راځي دا کوم ځای مصرفیږي د افغانستان د مدنیاتو پیسې د ګمرکاتو پیسې دومره مالیات چې دوی اخلي څوک نشته چې دوی نه پوښتنه وکړي خو طالبان خپله د طالب چارواکي او د طالب غلی دوی به خطن خام ده خو ماشون هم اخلي دوی هر یو درې او څلور خزي وکړله او عمرې تم زی اجون هم کوي هر څه کې محترم دوی اخستل شي کور هم دوی اخستل شي نو بس څه چې نشته افغانستان عام خلکو د پاره نشته
ډیره زیاته مدنه کورودان بهیر صاحب تاسو به تر وګرځم از مقبل ملما په هان بشیر صاحب هم سره د دودیال صاحب تاسو مستړي مشي پروګرام ته خیر راغلی
السلام علیکم تاسو ته سلام علیکم د ټولو تخنیکی همکارانو خپل درنو او شریف او خلکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ډیر مننه کوم د ودان دودیال صاحب چې وخت دی راکړو پروګرام کې د ګډون وکړه شیرزی صاحب خپل نظر په دې اړه باندې چې په افغانستان کې ولی ورځ په ورځ باندې فقر او بېوزلي ډیریږي شریک کړو ستاسو په ان باندې دغه کوم وزې چې اوس په افغانستان کې روان دی نړیوال بنسټونه په اړه راپورونه ورکوي ولی ورستر بلی د دې په ځای چې خشي بطریګي دغه نړیوال سازمانونه چې څه وایي واقعا هم داسې حالت په افغانستان کې روان دی؟
بالکل، ما د شیرزي صاحب خبرې واورېدلې. د افغانستان د خلکو حالت ډېر د تعصف وړ ده، او په خپله دغه ډبلیو اف پی په خپله وایي چې 15 میلیونه وګړي مرستې ته اړتیا لري. دا د افغانستان د ټول نفوس دریمه برخه ده، او دوی بیا د دې تر څنګ وایي متاسفانه چې وایي د دې جملې نه موږ صرف شاید 6 میلیونه وګړو سره مرسته وکولی شو. یعنی دریمه برخه نفوس محتاج ده، او دوی دغه دریمه برخه له نیمایي سره څه مرسته وکولی شي. هغه هم داسې مرسته چې شاید د دوی د سبا او د بېګا ډوډۍ لږ سره ورته مهیا شي. نو د ژمي پراتګ سره مشکلات زیات شوي دي، خو دا مشکلاتو باندې که څومره وغږېږو دهغومره خبرې شته دي. ډېر د تعصف خبره ده، ډېر د خفګان خبره ده، اما مهمه دا ده وګوره په 2000 کال کې نړۍ د درېمې زریزې دپاره اهداف وټاکله. په هغې کې ټولو هېوادونو په کلکه ملا وتړله چې دغه نړۍ کې موجودې ستونزې خصوصا د بېوزلو هېوادو او پرمختللو هېوادو ترمنځ فاصله به کمه شي، د چاپېریال ستونزې به کمې شي، د څښاک صحي اوبه به ټولو ته مهیا شي. دغه اهداف د زریزې اهدافو ده وټاکل شوله. بیا 2015 کال کې دغه ټولو هېوادونو وارزوله، دغه ام ډي جي اس وارزوله چې څومره پکې کامیاب دي او څومره کامیاب نه دي. افغانستان هم ام ډي جي اس وپېژانده او امضای که، او زمونږ دغه وخت حکومت ټول خبر شو د دې د اهدافو نه خبر شو، او د دې دپاره یوه څه ناڅه د افغانستان پرمختیایي برنامه هم جوړه کړله څه ناڅه د کاغذ په مخ. ولې متاسفانه په هغه وخت کې جنګونه وو، امنیت ښه نه وو، پروژې نه تطبیقېدلې، او ډېر زیات مصارف چې راتلل په امنیتي مسایلو باندې دا مصارف راتلل، او د دې تر څنګ حکومت هم متفرق وو. یعنی یو لاس او متحد
تکوم. دغه کم پلانونه چې لیکل شوی وو او دا کم دغه چې افغانستان امضا کړی وو، دا خو به اوس وي که په امنیتي لحاظ باندې هغه وخت ورته څه برابر نه و. فکر کوي اوس به ورته طالبانو لاسرسی وي که دوی وغواړي د تطبیق لپاره یې
څه چاره شته؟ همدې خبرې ته راځم. نور ملکونو په 2015 کال کې دا ارزونه وکړله، موږ ارزونه ونه کړله په هغه وخت کې. نو دا 2015 کال هغه وو چې ناامني نور هم ډېره زیاته شوې وه، حتی د کابل ښار کې انفجارونه وو، دا کېدل ډېرو مهمو ځایونو کې انفجارات کېدل. نو حکومت ونه شو کولی چې دغه 15 کلونو کې دغه د بشریت درېمې زریزې اهداف ارزیابي کړي او تطبیق کړي. 2015 کال نه وروسته بیا بشریت اس ڈی جی اس، یعنی د دوامداره یا باثباته پرمختیا لپاره 10 هدفونه وټاکلې. په دې کې اولین هدف د بېوزلۍ له منځه وړل و، دویم هدف د لوږې له منځه وړل صفر لوږه یا زیرو هنګر، چې باید کاملا نور نو لوږه موجوده نه اوسي، د لوږې کلمه باید وانه اورېدل شي. اما متاسفانه افغانستان لا اوس هم د لوږې سره مخامخ ده او د فقر سره مخامخ ده. اوس هم د اس ڈی جی لکه تاسو چې مهرباني وکړه دا اهداف زموږ مخه کې پراته دي، 10 هدفونه شته ده، برنامه ورته جوړېدلی شي او په دې باندې کار کېدلی شي. افغانستان خوشبختانه د خپل اقتصادي پوتنشیل د لحاظه، د منابعو د لحاظه او د امکاناتو او د خپل د موقعیت دغه سوکولجیسي جیو اکانومیک جیو پولیتیک موقعیت لحاظه په دومره یو ښه موقعیت کې ده، د معادنو د لحاظه، د هر څه لحاظه په داسې یو موقعیت کې ده چې ډېر فوقالعاده پوتنشیل او ظرفیت لري، چې نه یوازې دا چې لوږه او بېوزلي نه منځه یوسي، بلکې دغه 14 نور هدفونه چې دي چې عبارت د بشپړې روغتیا، با کیفیت زده کړې، ټولنې ته د انرژي مهیا والی، مناسب کار او اقتصادي ښه وضعیت، صنعت، ثبات لرونکي ښارونه او ټولنه، مسؤولانه تولید او مصرف، او د چاپېریال ساتنه، او د پیاوړي تشبثونه، یعنی دغو اهدافو ته هم موږ رسیدګي وکولی شو. دا 2 هدفونه چې د بېوزلۍ له منځه وړل دي، او صفر لوږه زیرو هنگر دا خو باید دیر جر منگه ترلاسه کو باید ترلاسه کو زکه چه نور رو جنگ نشته ده آقا پیسه چه دی پولیس و آجی اردو پا مرمی و پا چوپک و پا ترانسپورتی وسایل و پا دی بانده لگه دلی آقا وز طولی بچت دی آقا طولی موجودی دی آقا کوالیشو منگه دا خو اهداف تا چه دا غز منگه دی حکومت پا هر دفتر که موجود دی او باید وی او دغه وسم د ملګرو ملتونو دفترونه په افغانستان کې زرګونه کسان لا کار کوي صحیح ده بعضې مؤسسات به تړل شوي بعضې کارکوونکي به وتلي ولې یو تعداد موجود دي د دوی په دفترونو کې هم دغه شته ده نو موږ کولی شو چې په ظرف یو ساعت کې اسټراتیجي اهداف مطالعه کړو او د دې لپاره موږ یو څو ورځې کار وکړو برنامه جوړه کړو لا تروسه لا
پنځه په دغې تېرو دریو کلونو کې حتما طالبان به له دغو طرحو له دغو اهداف خبر وی ملګری ملتونو هم د په افغانستان کې شته کار کوي دوی ولې نه دي توانې دلی سره له دې چې امنیت معدنونه استخراج کړي مخکې شیرین صاحب ویلي چې د بشري مرستو په نوم باندې دوی ته په میلیونونو ډالر راځي بیا هم دوی نه دي توانې دلی دغه شی مدیریت کړي
بالکل مشکل هم دا ده اراده نشته نخ کاری چې اراده د دې اقدامات لپاره موجوده اوس نو دا خو باید دغه چارواکو ته موږ دا سوال راجع کړو موږ خو هم د دغه ټولنې د یو فرد په توګه حیران پاتې یاست موږ هم دغه سراسر مشکلاتو مایوسي او ناامیدي سره مخامخ یاستو د خپلو اولادونو د تعلیم ته حیران پاتې یاستو نو دا اراده دا خو موږ سره نه ده چې زه ووایم چې ولې نه جوړوم دا برنامه په دواړو سترګو دغه اوس که ماته وویل شي چې ملا وتړه د دې دپاره یو پلان یو برنامه جوړه کړه زه به د دې دپاره یو کلن پلان به جدا د عاجل اقداماتو دپاره دوه کلن جدا او د منځنۍ مودې یو پنځه کلن پلان به زه دا په غاړه اخلم چې زه دا پلان جوړ کړم او د دې د تطبیق دپاره مسود ثمره یا لنډې و کوچنۍ پروژې هم زه پکې شاملې کړم او د اوږدې مودې انکشافي پروژې هم زه پکې شاملې کړم دا زه تاسو ته ضمانت درته درکولی شم ما د افغانستان پنځه کلن لومړني پلانونه هم تحلیل کړي دي کتاب مې لیکلی ده موجود ده په افغانستان کې ټولو دفترو کې او محصلینو ته مې تدریس کړی هم ده او دغسې د انکشافي پروژو په هکله او د پروژو مدیریت دا زمونږ دا د اقتصاد والاو مسلک ده مونږ په دې باندې ډېر ښه پوهېږو ډېر ښه تدبیر کولی شو ډېر ښه وړاندې کولی هم شو چا ته مشوره هم ورکولی شو او زه به دغه کوم تدابیر چې په کار دي زه به دا هم تاسو ته عرض کړم چې څه څه کول په کار دي چې مونږ دغه فقر او لوږه له منځه بوځو نو که اوس تاسو راته مهلت راکوئ چې زه یو څو ټکي ووایم افغانستان مونږ په اقتصاد کې څلور عامله ډېر مهم دي چې هغه عبارت د بشري نیرو څخه ده هغه عبارت د سرمایې څخه ده هغه عبارت د ځمکې د اوبو د کار د دې څخه ده او دا ټول لرو مونږ افغانستان نفوس ځوان نفوس ده په اروپا کې 20% ځوانان دي اما په افغانستان کې د 60% نه اضافه ځوانان او د کار نیرو ده سرمایه د افغانانو سرمایه دغه اوس په ترکیه په خلیج په پاکستان او تر بنکاک پورې د افغانانو سرمایه ده عزیزي مشهور سرمایه دار ده د افغانستان چې عربي هیوادونو کې خلیج په دې ځایو کې خبرې شروع کړي دي فلان شی جوړوم او بر جوړوم او څه دا سرمایه په دې ترتیب بشري نیرو د وطن نه وځي او هم رفیصدی ځوانان او دغه سی هم سرمایه هم شته ده دغه اوس د امریکا متحده ایالاتو نه هم پیسې راځي په خپل د دولت عواید هم ډېر اوچت دي هم د هوایي ترانسپورټونو نه هم د مالیاتو نه د ګمرکو د مالیاتو د ټولو نه او هم دغه مهاجر چې د افغانستان نه بهر دي دوی د ارقامو له مخې نه د مینوګرام او سویفت د حسابونو چې رسمي انتقالات کوي که نه د دې له مخې نه هغومره پیسې لېږي کومې چې امریکا افغانستان سره هره میاشت کومک کوي او دا چې د حوالو له لارې څومره کومکونه کېږي دغه ټولې پیسې د هغومره پیسو په اندازه دي کوم چې تېرو شلو کلونو کې افغانستان ته تللي نو په دې ترتیب سره اما مدیریت کې موږ مشکل لرو دغه څلورم عامل کې درې عامله ټول موجود دي بشري نیرو شته ځمکه شته اوبه شته سرمایه شته ده د سرمایهدار دپاره فزیکي او احساسي امنیت نه ده موجود د دې دپاره موږ ته دا په کار ده کله چې موږ دا امکانات لرو راځئ موږ داسې یو پلان جوړ کړو چې دغه د خپل دغه کرنې په برخه کې دغه د معالجت سطحه موږ اوچته کړو. بهتره به دا وي چې دغه د آبیاري سیستم چې ړنګ شوی دی په دې کلونو کې د اوبو مدیریت ته پام وکړو، او د غلو دانو د اوبو مصرف زیات دی. ډېره به ښایي چې متراکم باغونه موږ تاسو احداث کړو، دغه کرنیز آفات دغه موږ مخه ونیسو، او ډېر محصولات زموږ ضایع کېږي. دغه اوس هم دا اوس دا موجود زمونږ انارو انګورو د مڼو موسم دغه و چې دا اوس تېر شو، وګورئ څومره میوې زمونږ فاسدې شولې. موږ ورته د مارکیټینګ سیستم نه لرو، د پروسس سیستم موږ نه لرو. زمونږ محصولات څه ناڅه کښته ده هم زمونږ باغداران ډېرې خوري کې زحمت وباسي، مګر محصول وخت چې راورسېږي هغه لازمه فایده نه شي ترلاسه کولی. نو دا هغه د کرنیز ترویج خدمات دي چې په دې برخه کې نشته ده. د کرنې د پراختیا بانک کاملا فلج ده. دهقانی تعاونی سازمانونه او جوړښتونه موږ نه لرو. که دغو باندې موږ توجه وکړو، دغه مترکمو باغونو ته لږ څه توجه وکړو، دغه د اوبو د ځمکې نه مؤثره استفاده وکړو، او ورسره یو ځنګ د زراعتي محصولاتو مارکیټینګ ته توجه وکړو، څه ناڅه زموږ وطنوال آسوده کېدای شي. بله خبره دا ده چې دغه اوس هم زموږ تجار لګیا دي، دغه رنګه شیرینی او بې کیفیته بسکیټونه او دا پاپړ دا راواردي او پیسې پرې بندې دي. مخه ونیول شي، د دې په ځای څه ضروري خصوصا د کار وسایل راشي. موږ متاسفانه دغسې یو څه ناڅه غذایي مواد چې موږ ترلاسه کوو هم د کورنۍ کلتور زموږ داسې ده چې دغه غذایي مواد ښه ترتیبولی نشي په صحیح شکل سره. دغه کې که چېرې موږ تاسې توجه وکړو دغه طرز د دې برابرولو کې، او بل دا چې خلکو ته لارښوونه وکړو چې دوی په څه ترتیب سره دغه خپل دغه کم عاید هم چې لري د غذایي اقتصاد کې دوی څنګه ځان دې سره عیار کړی شي. نو دا هغه تدابیر دي چې د دې تر څنګ دغه د زراعتي محصولاتو د ښه کېدو دپاره مې چې یو څو ټکي ویلي، د دې تر څنګ که چېرې موږ دغه د وارداتو تعویض ته توجه وکړو، ډېر څه دي چې موږ دلته تولیدولی شو، اما دا د بهر نه هم راځي، او بیا متاسفانه هغه خارجیان موږ د دمپنګ سره مخامخ کوي، او هغه نو ډېر یوه بده ضربه ده. خو زه دغه اصطلاحات چې وایم، مثلا په تجارت کې دمپنګ، مثلا د ترویجي خدمات وړاندې کول، دا چې زه وایم اصل په دې باندې دا فکر نه کوي. نو خو موږ خو به یو وایو، تاسو پوښتنه وکړه دغه د اوبه وایو، او موږ به دا تعهد هم وکړو چې دغه د خلکو ته وایم، دغه اداراتو ته هم ورځم، هر ادارې ته ورځم، ورسره کار کوم. خو چې اراده نه وي، چې دې لپاره تدابیر نه وي، توافق نه وي، او په فکر کې نه وي، نو څه به وکړو؟ موږ اوس هم دا د بشري مرستو نارې وو. بشري مرستې باید نور قطن په افغانستان کې نوم وانخلو، باید موږ نور دا په انکشافي مرستو باندې واړو. او ډي اي یوه اصطلاح ده په اقتصاد کې. تاسو ویلې، خو زه به دا او ډي اي دوی ته تشریح کړم کنه، چې دې څومره ګټه ده زموږ. او بشري مرستې خو موږ نور هم سوالګر اموخته کوي، تنبل هم اموخته کوي، او دین غلط استفاده هم کیږي. نو دغسې خبرې دې تاسو مهرباني وکړه وکړه چې لارې به زه دغه در دوه ساعته نورو کې به هم ډېر اسانه لارې دا لارې مې چې وویلې دا بعضې چې د مثال په توګه یو څوټکې ما وویلې دې فوق العاده امکانات لرو. زه تاسو ته زمونږ تر مخې درې پنځه کلن پلانونه چې په هغه وخت کې ټکنالوژي هم دومره پرمختللې نه وه، موږ تدبیق کړل. دغه موجود څه چې دي په افغانستان کې دغه بعضې پروژې، دغه د برق فابریکې، دا نغلو، دا سروبي، دا د ننګرهار فامونه، دا هلمند سروي سردیو سالنګ لاره، دغه نفت و ګاز د جوزجانو، دا حلقوي لاره، دا سیلوګانې، دغه پوهنتون و پل تخنیکو، هم د تعلیم په برخه کې، هم دغه د زیربنایي پروژو پاکړه، هوایي ډګرونه، دا ټول په هغه پنځه کلونو پلانونو کې چې هغه وخت ټول بېل او کلنګ و، دغه اوسني ماشین آلات نه و. هم زمونږ خلکو په ډېر ښه په همت سره دا تدبیر کړل، او دغه 50 کاله دي همدغه پروژې دي. 50 کاله جنګ پرې باندې تېر شو، چور پرې باندې روان ده، دا اوس هم چور پرې روان ده، هغه ده، اما دا ولاړې دي. آفرین دي ورته دغه پروژو ته.
مننه کور ودان تاسو به بېرته راوګرځم په دې اړه بله تاسو نور هم وپوښتم. زموږ بل میلمه قریب الرحمن شهاب هم راسره وصل شوی دی. شهاب صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. لکه څنګه چې دودیال جمال صاحب تشریح کړو په افغانستان کې مونږ په کافي اندازه د فقر او بیوزلۍ د منځ وړلو لپاره سرچینې لرو، کاغه بشري منابع دي، کاغه په افغانستان کې طبي زیرمې دي یا خپل ځمکې دي، د هر څه شته، خو د دوی په خبره باندې مدیریت نشته، د دې فقر د منځ وړلو لپاره اراده نشته. د یو ډول ظاهرا سیاسي اړخ کاری ساسي پان باندې عام افغانان د غوړي اراده نه لري د دې بدلون لپاره، کدا حکومتونه دي چې پالیسۍ جوړي او دوی د نورو ګاونډیو په وینا یا په زور باندې په افغانستان کې واکمن کیږي او بیا نه غواړي د افغانستان د پرمختګ او د بیوزلۍ د منځ وړلو لپاره اقدامات وکړي.
رحمان رحیم، سلام تاسو قدرمنو میلمنو او ټول لیدونکو اوریدونکو ته. اصلی که خبره دا ده چې په افغانستان کې په تیرو تقریبا 15 لسیزو کې یو باثباته مرکزی سیستم او یو نظام نه دی حاکم شوی چې هغه په ټول افغانستان باندې هم سلطه ولري او هم د متوازن انکشاف لپاره هغه کومې برنامه او تګلارې او ستراتیژۍ چې دي هغه تطبیق کړي. دا مشکل دی باعث شوی دی چې د افغانستان د ټولنې یو مطلق اکثریت، یعنی کابو او یا فیصد خلک د ځینو ارقامو پر اساس باندې محروم پاتې شي. دغه محرومیت په خپله بیا د دې لپاره زمینه سازي کوي چې د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ جوړ کړي. ما هغه مخکې ورځو کې هم یو ځای کې یو مثال وړاندې کړ، د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه په دې تیرو شلو کلونو کې هم دا ستونزه لا زیاته شوه. د افغانستان د ټولنې خلک یو ډول داسې عادت شول چې که یو پروژه یا یو پرمختګ یو بله برنامه هم راځي په هغې کې دوی باید یو خامخا یو ونډه هم ولري. که تاسو ما مثلا فرض کړئ د افغانستان په یو ګوټ کې په یو کنج کې یو چاته د غوال وشلو یو ماشین ورکوئ او ورته وایئ چې ښه دغه یو مډرنه وسیله ده، په دې سره تاسو کولی شئ چې هغه دودیز او سیستم بدل کړئ، له دې تکلیف نه خلاص شئ او په دغه آلې په طریقه باندې خپله غوا ولوشئ. نو دای به درته وایي چې اول خو دغه آله راکوه او تر څنګ یې 2 روپۍ نورې راکوي چې زه دغه استفاده کړم. دا سیستم متاسفانه چې موږ ته د په دې شلو کلونو کې دې څه یو ډول منفي وده وکړه او په مجموع کې د افغانستان خلک سي دي، دا ټول پرمختګ غوښتونکي خلک دي. د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته ده چې افغانان د پرمختګ غوښتونکي دي، ولې د محرومیت د دې لامل شوی دی چې ځینې ایډیاګانې هلته موجودې او د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ شي. په همدا ډېر لرې هم نه ځو، د پاشاهي دوره کې د افغانستان تاسو وګورئ د ښوونځیو پر وړاندې خلک خنډ نه و، د سړکونو پر وړاندې خلک خنډ نه و، خلکو نه ویل چې موږ ته سړک مرا جوړوئ. دا هغه څه دي چې حقیقتونه دي زموږ د ټولنې متاسفانه په ډېر ښکاره شکل باندې ځینې وخت نه بیانېږي، ولې اوس د دې یو فرصت ته وخت دی چې دغه څه تغییر شي او افغانستان له نړۍ سره د یو مدرن هیواد په توګه او د افغانستان خلک د یو نړیوال کلی د یو عضو په توګه باندې په دې کلی باندې ورګټ شي. موږ له دې کلی نور جلا نه شو پاتې کېدلی.
شهاب صاحب، په بخښنه سره، یعنی دغه خبره چې په بدلون کې په افغانستان کې د فقر د له منځه وړلو لپاره یوازې حکومتونه ملامت نه دي، عام خلک هم دي چې د دغه فرصتونو مخه بندي.
خبره داسته چې د حکومتونه دي څوک، خدا خدا هم د خلکو یو مجموعه ده، لم د خلکو راوتلي خلک دي چې بیا حکومت تشکیل کړی دی. زه فکر کوم چې د ملت جوړونې په پروسه کې چې بیا د پرمختګ او د فقر او له منځه وړل او دا ټولې کیسې بیا په هغه کې راټولېږي، یو دوه اړخیز تړون موجود دی چې په هغې کې حکومتونه او ملتونه او خلک ولسونه عام خلک دا یو مشترک رول ادا کوي. که یو طرف د دغه قضیه یا د دغه معادلې منفی کیږي یا رول کمزوری کیږي، له شک پرته چې دا معادله غلطه ثابتیږي او بریا ته نه رسیږي. نو د دې ټولې مجموعې قضیه د فقر له منځه وړل دي، که د ثبات رامنځته کېدل دي، که متوازن پرمختګ دی، دا یو دوه اړخیزه معامله ده د حکومت او د ملت ترمنځ. او یو څه چې غواړم بیا هم اشاره ورته وکم، او د دې لپاره اوس د افغانستان په حالاتو کې یو فرصت رامنځته شوی، هغه دغه زموږ د کلي او د ښار ترمنځ واټن وست ختمېدو یو فرصت شته. نه باید داسې وشي چې یو ځل ښار واک ته رسیږي کلی محرومیږي او بیا کلی راځي د هغې د چپه کولو کوشش کوي او بیا ښاري سیستم او تمدن بیا له سره حاشیې ته کیږي. زه فکر کوم چې اوس د دې لپاره یو فرصت رامنځته شوی دغه واټن چې له هر دلیل په اساس باندې چې په څو لسیزو کې د کلي او ښار ترمنځ په افغانستان کې حاکم دی او دا باید له منځه ولاړ شي. د هغې لپاره منظم پلان او برنامه په کار ده. دا د حکومت مسؤلیت دی چې بیا برنامه ولري او بیا خلکو ته پیشنهاد کړي وړاندیزې کړي چې د څه په اساس د کوم پلان په اساس او په کومو امکاناتو په کومو شرایطو باندې څه ډول دغه برنامه مخته وړلی شي. زه فکر کوم چې دغه به بیا دغه مشکل د راتلونکي لپاره یو څه راکم کړي او حل به یې کړي او که داسې ونه کړو نو زه بیا ډیر هیله من نه یم او بیا به دغه سیستم معکوس کیږي بیا به خار نه خوښي بیا به بیا همدغه معادله بیا تکرارېږي او خدای دې نه تکرارېږي.
ستاسې په اند فکر کوي په دغه شرایطو کې ښاریان یا کوم کسان چې په ښارونو کې وو په تیر کې واکمن وو دوی ته به طالبان چانس ورکړي؟
خب داسې ښکاري چې د اوس لپاره خو د طالبانو د حکومت کومه تګلاره چې دا د هغوی د ټاکنې میکانیزم مشخص نه دی، یعنی چې دوی په کوم اساس باندې خلک ګماري، هغه معیارونه څه دي چې یو سړی پرې یو پوست ترلاسه کوي. که معیارونه تعریف شي چې مثلا د وزارت لپاره دغه کریټیریا ده او دغه معیارونه دي، په دې اساس باندې یو کس وزیر کېدلی شي. دغه د ریاست لپاره دي او دغه د تخنیکي معینیتونو ریاستونو مدیریتونو او نورو 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 لپاره دغه معیارونه فکر کوم چې تعریف یو څه وخت تخلي. او اوس د طالبانو خبره خو دا ده چې ګواکې دوی شل کاله محروم پاتې شوي دي، نو اړتیا ده چې دوی هم یو څه وخت دغه تجربه وکړي تر څو دوی بیا قدرونه ولرلی شي او د حکومتدارۍ په سیستم کې بیا هغه کار وکولی شي. ولې زه فکر کوم چې کله قدر نه وي او یو داس څوک چې هغه په عمرو باندې نه پوهېږي د یو ځای واک ترلاسه کوي، هغه بیا سیستم ورسره خرابوي. نو که کله معیارونه رامنځته شي او وخت دې دی چې دغه معیارونه وټاکل شي، بیا افراد ډیر مهم بحث نه دی چې موږ د ښار کس ټاکو که د کلي کس ټاکو. هغه معیار او سیستم به په خپله کس ګماري چې یو سړی دغه وړتیاوې ځانګړنې ولري، دغه به دغه دنده ترسره کړي او که دا ځانګړنې ونه لري نشي ترسره کولی. نو زه فکر کوم چې طالبان په خپله هم په دې پوهېږي چې د حکومتدارۍ د پرمخ وړلو لپاره یا د مخته بیولو لپاره باید دغه معیارونه موجود وي او کله چې اعلان شي نو بیا به خلک هم پرې قضاوت وکړي چې دغه معیارونه کافي دي او که نه دي، خو تر اوسه پورې نو داس خاص څه زه نه وینم.
مننه تاسې ته به بېرته راوګرځم. شیرزه صاحب، که تاسې راته ووایاست، تاسې مخکې بشری مرستو ته اشاره وکړله چې ډیری پر سیاسي مسایلو باندې سوار دي او په ځانګړې توګه نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی یوازې بشری مرستې نه راوړي افغانستان ته، بلکې هغوی خپل سیاسي موخې او اهداف لري په افغانستان کې. کلم چې زموږ اوریدونکو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی، دوی له نړیوالو سازمانونو له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د دې په ځای چې بشري مرستې وکړي، وړه غوړي لوبیا دا مواد خلکو ته توضیح کړي، وایي چې په زیربنای پروژو د سرمایه گذاري وکړي. ستاسې په ان باندې دغه نړیوال سازمانونه څونه اراده لري چې واقعا په افغانستان کې زیربنای کار وکړي؟
است افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، لکه چې د پاسایمون وایله د جلسات روبخه هغه هم تشریح کړه. افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، خو دلته استخباراته نغولي چې افغانستان د فقر نه ووزي. تر څو چې افغانستان خلک په فقر ووزي، دوی بلیګوي ده، دوی نشي کولی چې د استخباراتو د پلانونو لپاره یو خان شي. دوی به همداسې په فقر ووسی، دوی محتاج ووسی، کنانو که دوی پر اختیا دا خبرې او دا گزارشونه چې دوی نشری که د صداقت او د بشر د حقوق بشر لخوا د خاطر وي، او که دوی ډیر صادق وي رښتیا ډیر شل کاله جمهوریت دوره ډیره ښه دوره و، ډیره پیسې هم راغی. تاسو وګورئ چې ډیره انجوګانې و، ډیر موسسات و، او ډیر پیسې هم راغلی، ډیره پیسې هم راغی، خو دوی زیربنا ته هیڅ هم ونه کړله. یو مثال در کوم، د ایران د غزاره جنراتورونه اسماعیل خان واخیستله په 200 میلیون ډالر، خود سروی چې کلی و هغه وخت زما په یاده په $300 میلیون یو بند جوړېدلی چې د افغانستان د خاص د کابل ښار د خاریانو دغه د باب د برښنا مشکلات حل کړي. دوی په $200 میلیون ایران د خوښولو دپاره هغه کار وکړله چې یو لوی ملي خیانت و، خو $300 میلیون باندې یو بند جوړ نه کړله. همداسې نور ډېر زیاتې قصې دي. دی پسې د دې کارونو تر شا هماغه استخباراتان ده، د ګاونډیانو استخباراتونه ده، د دغه کوم کسان چې افغانستان کې واکمن شوي وو د دې اړیکې و هغه هیوادونو سره، که اسماعیل خان و ایران سره، بلې پاکستان سره، بلې امریکا، چین، حتی آسیای میانه هر خواته دوی تقسیم شوي و. اوس هم همدغه خبره ده. اوس هم د استخباراتان نه غواړي چې افغانستان خلک آرام شي. ډېرې پیسې په درې میاشتې هم کې په درې نیم کال هم کې ډېرې پیسې راغی. اوس تازه اتحادیې اروپا 19.8 میلیون یورو وعده وکړله چې د ښځو د پرمختګ دپاره مونږ دغه برست افغانستان ته لیږو. چین، ایران، روسیه هر هیوادونه همداسې مرستې اعلان کړې ده او لیږلې ده. دا پیسې چیرته شو؟ کومه ښځه؟
شیرزی صاحب، په بخښنې سره، ستاسې په اند باندې د عام افغانانو ترمنځ دغه پوهه څومره موجوده ده چې د بشري مرستو په نوم باندې راغلي پیسې یا افغانستان ته ټولې راغلي پیسې یو ډول استخباراتي لوبه ده او واکمن نه غواړي د افغانانو په ګټه باندې وکاروي؟ څومره دا پوهاوی د دوی ترمنځ شته؟
بالکل همدا خبره ده. محمد کې مویل چې کوم پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم راځي، د بشري مرستو په خاطر په نوم راځي، دا استخباراتي لوبې د پاره راځي. دوی دغه پیسې او دغه مدنیات چې اوس استخراج کیږي، خرڅ کیږي، او دغه بالکل یو زمینه مساعد کړې ده. چین هم درته راځي قرارداد اخلي، ترکیه هم اخلي، ایران هم اخلي، پاکستان هم اخلي، روسیا هم اخلي، آسیا میانه هم اخلي. دوی چې ګوره چې ازبکستان یو مسجد او یو مدرسه په بلخ کې جوړوي، څه شي لپاره؟ خو یو مسجد جوړوي، د مسجد په ځای ډېره بیا هغه 100% نور مدنیات دوی باسي. دغه یو زمینه مساعد کړې ده، څه شي لپاره؟ چې دغه کوم تورستي ډلې چې په افغانستان کې شتون لري، د طالبان تر څنګ دی تقویه کړي. د دې ټول برنامه پسې استخباراتان ده او د میلمه د خبرو په اساس مخکې وایي چې و د کلي خلک ده او د ښار خلک. نه مخکې جمهوریت دوره او هغه نه مخکې هغه هم د ښار خلک نه وو، او اوس چې دا کوم خلک ده، دا هم د کلي خلک نه ده. هغه هم لوی استخباراتونو سره اړیکه درلوده، دوی هم لوی استخباراتونو سره اړیکه لري. دوی رښتیا هغه رښتیا د ښار خلک نه وو، او دوی رښتیا د کلي خلک نه وو. د کلي خلک او د افغانستان د ښار خلک د قدرت نه، د مسؤلیت نه، د هر څه نه لري پاتې شوی ده. مونږ ولیدل په جمهوریت دوره کې بس یو ولی یو ځای نه تبدیلېده بل ولایت ته، یو وزیر د یو وزارت نه بل وزارت ته. همدغه لوبه، همدغه سیستم اوس هم را روان ده. د طالبانو چارواکو سره ډېرې پیسې دي، لکه چې د جمهوریت چارواکو سره وو. عام خلک اوس هېڅ کله عام خلک حکومتونه سره نه وو، نه مخکې نه اوس. او عام خلک دا چې که مونږ عام خلکو ته ملامت وکړو، عام خلکو دومره ځپل شوی ده، دومره بیچاره شوی ده چې دوی د فقر د وجې نه اواز پورته نشي کولی. او دغه برنامه چې دوی افغانستان خلک په فقر وساتله، د دوی دغه پروګرام او دغه پلان ډېر کامیاب وو. په 40 کالو کې چې څه چې په 40 کالو نم زیات چې افغانستان خلک هم داسې په فقر ساتل شوی ده.
شیرزی صاحب، په بخښنه سره دلته بل پوښتنه هم را پیدا کیږي. په بخښنه سره شیرزی صاحب، کله چې لام افغانانو پوښتنه کوي، په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه باندې، که دوی ته ووایي چې ولې تاسو مظاهره نه کوئ، ولې نه پرېږدئ چې لاړ شي په سړکونو باندې، د ښځو حق غواړئ، د نجونو حق غواړئ، وایي چې موږ کار کوو، کله چې بیا د کار مسله راپورته کیږي، د ډوډۍ مسله راپورته کیږي، سازیپان ولی بیا افغانان خپل د حق نه غواړي؟ یعنی په دې برخه کې دوی په کافی اندازه ځپل شوی دي چاته کچیر د دوی د خلینه کپ اخیستل کیږي، د غیله پرم غک پورته نه کی؟
تاسو وګورئ، جمهوریت دورې نه یو سو خاطرې مونږ لرو. یو ځای د جنبش روشنایی په نوم هلته د مزنګ کې خلک مظاهره وکړه، یو بنتاری ولیکله، څومره خلک هلته شهیدان شو. دغه ویره لري خلک، او دغه اوس چې کوم خلک خپله خبره په سمت او رخکاره نه وایي، خو ویره ده، هلته یو وحشت ده. نو د وحشت په مقابل کې په یو وحشت حاکمیت کې خلک څه وایي؟ وایي چې اوس هغه وخت چې طالبان لري و چې یو انتري لیږله، هغه مظاهره ختمه کړه، اوس خو طالبان ده، اوس خو بشکې زر ده، او هماغه واسکتونه دوی خو په سم د لاسه توفنګ هم ده، او دوی رحم هم نه لري. یو ځل فایل کې خلک ویریږي دومره خلک زپل شوی دا چې تاسو وګورئ چې نور څه پرې دی چې دغه درینیم کال د هر کو کې کم از کم دوه درې د دوی انجونې ده انجونې په کورونا باندې خزو په کورونا باندې دوی کورن نشي وتلی دوی چې چیرته سمویلې د پاره ورشي په لاره کې دوی د رہی و چیرته چې کوم ورته وای میله لرو بیرته ګرځي د خلک د خپل خز اختیار لري د خپل لور اختیار نه لري او نشي ویل چې ولې د زما د لور د زدکلو مخنیوي کې څوک دومره ایت هر کور کې کدري لوریان په کورن باندې هغه نارینام د ورونی مشته هر کور چې دوه درې کسوزي یو زری په سره کو نه ووزي یو راست طالب نه پاتې کیږي خو دغه خلک دومره زپل شوی چې د خلکو هغه جرأت دوی نه نیولې ده خلک بیریږي یو اشد ده دوی خو یو سم د لاس یو انتحاري دوی منځ کې بلیږي نو خلک په دغه وحشت کې چې وایي کار نه شي وایي چې موږ کار کوو کوم کار په افغانستان کې د نیم کال د جمهوریت وخت کې هم داسې بیکاری وو خاص په اخر وختونو کې او دغه درې نیم کال د چې خلک محمد کې وایي چې خلک دوه درې وخت دوه ته احتیاج ده د ټول خلک په کورونا باندې نو په دې حالت زه عام خلک نه ملامت هم پدې چې عام خلک د حکومتونو لری ساتل شوی دا او دا دغه لوب تر شا لوی استخباراتونه دا چې خپل وګړو د پاره خلک په فقر ساتل دا او حکومتونه هم تم وایي لکه جمهوریت دوره او دغه اوس د نیم کال خلک حکومتونه وایي دا چې وطنم خپل استخباراتونه لوخه تاکل شی و هم دغه وظیفه و چې خلک په فقر وساتي چې خلک استاسو په مخالف
من نه کور ودان شیر زه سپ تاسو به تر وګر زوري دن کې را سره ده نو مور ته وخلې لکم زې ماړي کني ولې ده
سلامونه تا او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وګورې جوړ وای
من نه کور ودان تل سپ ستړی مشي هلمند په خیر راغلی تل سپ کې څه تفسیر لري لنډي راتوي یا څه پوښتنه
مننه خدای دې خوشاله کړي پر دې سال کور کې موضوع خو د دې موضوع د خود د تاسو من موضوع چې موږ شونځي پر موضوع باندې فرجاني بحث وکړي نو زه به دا د دې په موضوع باندې کړه تاسو خپل فلندو خپل نظر سره شریک کړئ
مهرباني مهرباني
قربان سم خرجانی لکه مرمنو چې شړم او توکل په شي نکونو دلته مشکلات ډیر سخت دي مثال خبرې دلته د سیدیواد له کورنۍ څخه خرجانی خصوصا په دغه جنوبي ولسوالۍ ریلمن لکه ګرمسیل خانشین دی شو په دې کې ډیر دیواد له کورنۍ څخه پرې مثال خورکړي دلته یو موسسه ده د دبليو پی په نامه باندې نو مخې کلو کوم دلته د دیواد له کورنۍ ته تناته شی ورکوي لکه غوړی او مثال دالو دغه وړه د شان ورکوله وسې مرکی خرجانی خو څه دی مثال د خبرې خپل مرستي کمی کړی دي نظمیر د دوه انجینران څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د سیمه ته دی پاملر نه وکړي خورجانی خصوصا پر مړو تجارانو باندې پر دې سال خورکید ما د غژغ دی په خو به د نظمیر مړو تجارانو د دیوز کورنی ترڅنګ ولاړو خورجانی څنګه تم رسی دور سره کولې نه پوهېږم چې دا دنیا ډیره خوښه سو کته واجه ده نظم پر خپل خلکو باندې د افغانانو باندې د غژغ دی چې راسی یو د بل کومک سره وکړو کمیږي د بل کومک پر دې سال خورکی خپل افغانان خپل په مین کې سره وکړو ته باور وکړي چې نړیوال مرسته په ضرورت لنی سپیدا نو دا غوښتنې د ټول هیوادوال ته خورجانی غوښتنه ده چې مثال د پربل باندې رحم تر هم سره وکړو ان شاء الله دا مشکلات تخبل سره حل شي د خیره
ډیره مننه کور دی ودان په دې هیله چې کوم کسان چې ستاسو غاغوري هغه پر دغه خبرو باندې یو څه مالو کړی او یو بل ته د مرستې لاس ورکړي کبل اوریدونکو نه وی دودیال صاحب ته باور شو دودیال صاحب کته سره ته وایست د رسمیت نه پیژندلو مسله د طالبان حکومت لا پر رسمیت نه پیژندل شوی او کوم کسان چې ازادي رادیو سره خبرې کوي دوی وایي چې طالبان پر رسمیت پیژندل شي د افغانستان اقتصادي ستونزې به یو څه هوارې شي ساسې پان واقعا هم داسې کېدلی شي
که چیرې دغه موجود حاکمیت په رسمیت وپېژندل شي په اول قدم کې به دغه زمونږ بانکي انتقالات د زمونږ بانکي سیستم به د نړۍ سره به روابط بیرته سم شي او دا په اقتصاد باندې ډېر تاثیر کوي مستقیما تاثیر کوي زمونږ د تجارت په وضعیت باندې زمونږ د پیسو په ثبات باندې او دغه مالي انتقالات دا اسانه کېږي ښه کېږي فعلی تجارت متاسفانه داسې تقریبا مشابه د یو بارتر تجارت سره هغه هم د نژدې منطقې سره ځکه چې هغه بانکي مسایل خو بیا داسې دي چې دغه نړیوال رسمیتوب او دا روابط ایجاب کوي او هغه وس نشته دي نو که دا موجود حاکمیت په رسمیت وپېژندل شي دوی به ګوندې یو څه خپل ځان هم ښه کي اصلاح به کړي چې هغه شیرزي صاحب د استبداد او اختناق نه ډېر شکایت وکړي نو دغه به هم برافه شي او دغه دنیا سره تعاملات ورو ورو رو در سیاسی کشمکش هم برده نرمهیه رو رو در تضادون در دوار طرفون و گله یا پردیتو و بلرواله دستر نجده کهی نو خلق هم بیا به صورت که یا چه ناسه در روانی لحاظه احساس کهی که وضعیت مخبخی که دوده کلی چه ملت در روانی در لحاظه چه خشی سرمایدار هم داده شوی چه حاکمیت پر رسمیت رو پیجنده شو او در تعامل پخبله بیا وقت کلمه ده یا فضا را منسته کهی نو امید شده در حالات بخشی خو اوس مشکل داده چه در رسمیت پیجنده دی پاره سه شرایط دی اوز در شرایط رو بنده که توافق بشی در مسئله مخی که ده
امتابه در شهاب صاحب نو پختو شهاب صاحب بسانی شرایط رو تبکتو باندی لک سنگ چه طالبان رواندی بندیزونه وزه کیگی و در نریوال طولین یا مغا شرطونی چه طالبانو تا مخی تاییخی دی تا طول برجسته تکی پکی در خوزو حقونه و طولگرون حکومت دی دخی وزیعت پکتو باندی در دی احتمال شده چه طالبان پراتلون که کلونو که پرسمیتو پیجندل شی و در افغانانو در فقر چه در بیوزلی چه در دی تیوتو در پای تکی که خودل شی؟
مسئله داره چې په افغانستان کې اوسنی حاکمیت د نړۍ کوم لید چې اوس ورو ورو راوځي هغه د یو حکومت په توګه لید نه دی. تاسو به د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې وی کتلی کله چې په سوریه کې کوم تغییر رامنځته شو نو ډېرو نړیوالو خپل دریځ روښانه کړ او اکثریت وویل چې له افغانستان نه له ځانه افغانستان مه جوړوئ د سوریې حاکمانو ته یې خبره دا وه. نو د هغې معنا دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه د سیستم او حاکمیت ته د حکومت په توګه د کتلو نظریه لا هم په نړیوال سټیج کې کمزورې ده. نو زه فکر کوم چې هغه شرایط چې د رسمیت پیژندنې لپاره اړین دي د هغې لپاره تر اوسه اړین ګامونه نه دي اخیستلی شوي. البته دا د نړۍ له دیده او د افغانستان د کور دننه دید خو دا دی یو لیدلوری دا دی چې هر څه شرایط برابر دي، حکومت شته، حاکمیت موجود دی، هغه اساسي لوی شرطونه چې دي یو جغرافیه ده، څه په یو جغرافیه کې یو حاکمیت موجود وي چې په ټول مملکت باندې د هغې هغه حکمونه وچلیدلی شي، د خلکو فیصلې پکې انعکاس شي، د خلکو غوښتنې پکې انعکاس شي، دا اوس په کور دننه پوره بلل کیږي. لیکن د سیمې او نړۍ له لید نه دا پوره نه دي. زه فکر کوم چې د دې لپاره ځینې ګامونه اړین دي چې واخیستل شي او تر ټولو لومړی مسله خو چې یادولی بیا هم ضرور نه ده، ځکه دا د هر افغان غوښتنه ده او هر یو پی پوهیږي هغه د افغان میرمنو د تعلیم زده کړې او د کار حقونه دي چې له دې سره نړۍ حساسیت لري. او له شک پرته چې دا نه یوازې د نړۍ غوښتنه ده بلکې د افغانانو خپله غوښتنه ده. نو زه وایم چې اول هغه څه چې د افغانانو خپلې غوښتنې دي هغې ته باید رسیدګي وشي. پاتې شوه د ټول ګډونه حکومت خبره. د ټول ګډونه حکومت مسله دا هم اصلا یو واضح تعریف نه دی چې ټول ګډونه نه موږ څه غواړو. ټول ګډونه په نوم باندې موږ متاسفانه بدې تجربې لرو، په تېر جمهوریت کې هم او پخوا هم د مجاهدین حکومت هم ټول ګډونه یې جوړه وه، اخر یې په کورنۍ جګړه واوښتل. په 2014 انتخاباتو کې هم ټول ګډونه حکومت وسي، کله هغه ائتلافي حکومت رامنځته شو. متاسفانه افغانستان نننی بحران هم د همغې تېروتنو د ورو ورو زیاتېدو نتیجه ده. نو زه وایم چې د ټولو ګډونه حکومت تر عنوان وړاندې باید د افغانستان لپاره د یو سیستم تعریف وشي چې موږ په افغانستان کې څه ډول یو سیستم غواړو. بیا د ټول ګډونه او نه ګډونه حکومت په هغې کې په خپله تعریفېږي. اوس خو خبره دا ده چې طالبان واکمن دي. زما پوښتنه همیشه له خپل دوستانو سره هم په مجلس کې دا ایسي ښه که احیانا یو ورځ داسې پېښېږي چې د طالبانو یو مشر ته یا اوسني هغه ته د دوی ملا هیبت الله خان ته کوم مشکل پیدا کېږي، ستونزه پیدا کېږي، د بل بدیل د انتخاب هغه میکانیزم څه شی دی، خلک به څنګه دغه خپل رهبر ټاکي، دا خو نشته. نو کله چې یو سیستم موجود نه وي بیا خلا رامنځته کیږي او متاسفانه افغانان د خلاو په تجربه کې بیا منفی لوري ته ډیر چټک حرکت کوي، ځکه نه د ملت جوړونې په برخه کې هغه اړین اقدامات ترسره شوي دي او نه یو داسې قوي سیستم شته چې دا هر څه مدیریت کړي. نو تر هر څه وړاندې دا د ټولګډینو حکومت په عنوان کې باید پر یو سیستم باندې موافقه وشي. که تاسو د امریکې د ځینو چارواکو خبرې هم اورېدلې چې د هغوی نظر ځکه مهم دی چې د دوهې تړون د تطبیق خبره کوي، او د دوه د تړون په مادو کې یو ماده دا چې افغانستان بعد تر بین الافغاني خبرو ورسته یو اسلامی نظام ولري. نو هغه نظام په هغه حد کې تعریف شوی و چې یو اسلامی نظام باید ولري. نو زه فکر کوم چې د دې هم یو څه وضاحت اړین دی. او پاتې شوه دا خبره چې که په رسمیت وپېژندل شي نو په اقتصاد به حالت تاثیر ولري او کنه. زما باور دا دی او دا یو علمي خبره ده چې اقتصاد او سیاست دوه نه جلا دي کیدونکي پدیدې دي. سره اقتصاد سیاست سره تړلی، سیاست اقتصاد سره. کله چې ته یو ښه منظم سیاسي لید ولرې، سیاسي اړیکې ولرې، سیاسي راشه درشه ولرې، نو ستا اقتصاد ورسره وده کوي. او که ته چیرته په سیاسي اقتصاد باندې لحاظ باندې کمزوری، اقتصاد دې کمزوری دی. او اقتصاد او سیاست بیا له نظامي پلو سره تړلی دي. که ته دغه دوه قوي ونه لرې، ته یو قوي اردو نه شي لرلی، یو قوي نظامی ځواک نشي لرلای. او دا د نړۍ هغه د اساسي غوښتنو نه هم دغه درې شیان دي. که یو هیواد د مملکت د یو هیواد په توګه ظهور کول غواړي او د دې نړیوال کلي جز ځان بولي، نو په سیاست، اقتصاد او نظامی ځواک کې باید همزمانه پرمختګونه ولري. او د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس دغه سوکالي چې اوس په افغانستان کې شته، یا د جګړه چې درېدلې ده، دغه په خپله یو فرصت ښیي چې دلته یو فرصت موجود دی او باید ګټه ترې واخیستل شي.
شهاب صاحب، په بخښنه سره، ستاسو د خبرې هدف دا دی که چیرې طالبان په رسمیت وپېژندل شي، د دوی حکومت رسمیت هم پیدا کړي، خو کومه خبره چې اوس دوی کوي، دغه بندیزونه چې وضع کړي دي، ته په کتو باندې دوی یو سیاسي لیدلوری که ونه لري، اقتصاد وده نه کوي،
لسره یې نه کوي. یعنی که سیاسي لیدلوری موجود نه وي، نه یوازې دا چې اقتصاد به وده ونه کړي، بلکې نور به هم منفي خواته ولاړ شي. او د فقر هغه ګراف چې زموږ په ټولنه کې شته، دا به نور هم منفي ته ځي. د بیکارۍ کچه به نور هم لوړیږي، کډوالي به له هېواده نور هم زیاتیږي. او هغه پرمختګ چې اړین دی، هغه به نه ترسره کیږي. تاسو وګورئ، نړۍ اوس ډیر په سرعت مخته روانه ده. موږ نه یوازې دا چې دغه سرعت نشو ورسره طی کولای، دغه منډه ورسره اخیستلی نشو، بلکې شاته روان یو. که د یو مملکت اقتصاد په خپل حال هم پاتې کیږي، دا په خپله منفي خواته تګ دی، ځکه هغه باید وده وکړي. او دغه ټول فکتورونه، زه اقتصادي مسایلو باندې ډېر نه پوهېږم، خو دا انفلیشن او دا ټول ورسره محاسبه کیږي. که یو مملکت پرمختګ ونه لري، اقتصادي وده ونه لري، هر کال یې د جی ډی پی یا ګروت ډومیسټک پروډکټ چې دي، یا د عوایدو مسله چې ده، دا پورته لاړه نه شي، نو دا په خپل شاتګ دی. یعنی ثابت پاتې کېدل هم د یو هیواد لپاره په خپله په ګټه خبره نه ده. که تاسو د افغانستان د درې کلونو پراختیایي اوادي بودیجه وګورئ، په دې کې کوم د پرمختګ تغیر نشته. 2.2 میلیارد ډالر دي، که زما ارقام سمې، خدای وکړي سمې، دا صحیح هغه نه دی، محاسبه نه ده. دا څو کاله هم دا یو مسله روانه ده. په دریو کلونو کې هدا اقل یو څه پرمختګ کې رانغی. نو سیاسي تګلارې، سیاسي فکر او سیاسي راشه درشه د اقتصاد زړه دی، او د دې لپاره باید کار وشي. او زه هیله لرم چې په طالبانو کې هم دغه فکر لا زیاته وده وکړي، او دې ټکي ته لا زیات متوجه شي، تر څو افغانستان هم د یو محروم هیواد په توګه نه، بلکې حد اقل د یو هیواد په توګه په نړیوال سټیج خپل غږ او خپل
نظر. مننه کور ودان. شیرزه صاحب، تاسو راته وایست خبرونه وختم کم پاتې دی، خبرونه راټول کو په دغه ډول شرایطو کې چې د افغانستان سیاسي وضعیت په اقتصاد او اقتصاد په سیاسي وضعیت پورې تړلی دی، عام افغانان څه کولای شي خپل؟
کوم چې عام افغانان نه، دومره ځپل شوی دی چې عام افغانان خپل غږ هم نه اوچتوي، ځکه چې دلته استخباراتي لوبې ده. او دغه استخباراتي لوبه کې طالبان ډېره مستقیم ونډه لري، او طالبان د استخباراتانو په اشاره افغانستان خلکو سره چلند کوي. مخکې د مشروعیت خبر وشو، تاسو وګورئ جمهوریت وخت کې هم مشروعیت و، خو موږ ولیدله چې فقر ختم نه شو، ډېرې پیسې هم راغی، بیا هم فقر ختم نه شو. اوس هم که طالبان دوی دا خبرې کوي د میډیا د لارې نه چې مشروعیت دغه د فقر عامل مشروعیت ده، که مشروعیت دوی هم پیدا کړي لکه چې میلمه وویله، بیا هم چې دوی افغان خلکو افغانانو خلکو باندې دوی اعتماد ونه کړي، دوی چې د نجونو دپاره د زده کړو او د کار زمینه مساعده نه کړي، عام افغانانو ته اجازه ورنه کی چغوی د افغانستان په سیاست کې دخیل وی که دوی نور قومونو د پاره دوی اقوام د ملیتونو د پاره وند ورنکلی نو بدا د حقیقي نورم خرابيږي خو دوی یو بانه خسته د چ فقر د چې مشروعیت د فقر سبب شوی ده دوی که وګوره که 9 میلیارد ډالر چې هغه د پښتوانه د افغانستان د پیسې پښتوانه ده کې 9 پیسې هم نشته که دغه نیم درنی میلیارد آزاد شو 3.5 میلیارد پاتې ده خو په دغه درنی کالو د 6 میلیارد ډالر اون زیات یوازې امریکا لګولې ده
څومره د ماده ده چې مننه شیرزای صاحب چې دودیال صاحب تمر شم لند دودیال صاحب له تاسو یورم فقط یوازې یو دغه وخت لرو که تاسو راته وایست کچرته طالبان د اقتصاد په برخه کې کادرونو ته لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه ځای ورنه کړی د افغانستان اقتصادي پالیسی ورته جوړ نه کړی دوی کادرونه نه لري د افغانستان په کوم لور روان دی لند راته وایي
اوسنی وخت چې د تخصص سالاری یې دوره ده دلته مسلکي مهارتونه او تخصص اساسي رول لري هم په عامه اداره کې هم په تولیدي سکتورونو کې هم په خدماتي سکتورونو کې تر څو چې تخصص نه وي او مسلکي مهارتونه په کار ونه چوو هغه ټکنالوژي او هغه وسایل ورسره په کار نه لویږي پلانونه او برنامه به ورته موجوده نه وي ورته جوړه به نه وي نو د هیڅ نوع پیشرفت خبره نه شي کېدلی نورانس کلیدی اصطلاح تخصص واکی ده او دا چه نینه
کی دیر زیاد مننه لطسو طول و قدر منو چه راغلی پا پروگرام که میو پروگرام که مورا سر گدون وکلا دا سیاسی چارو شنون که قریب رحمان شهاب دا اقتصادی چارو پا نصر احمد شیرزی او پوهان بشیر دودیان لنړی مننه چې راغلی تاسو ما سره په پروګرام کې ګډون وکړو وخت مو پری خوده خبرې مو را سره وکړي اوریدونکو له تاسو چې زنګ مو وهلی وو او موږ نه توانی دوست تاسو اړې کې واخلو هم نړی مننه غوښ چې پروګرام اوریده له تاسو مننه تر بل پروګرام خې چارې ښه وخت
شوایدا بیل ما شیخ را پس غړ تور لا کولدا کلک غم را ته جوړ شوایدا کلک غم را ته جوړ شوایدا شیخ را پسی غطور لگا ولد شیرونا درد نه ډک ملګرو مینه پزړه سورې کړم کلک ملګرو